د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو څو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پسې دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کره کتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری په حیث هغه ته دغه مقام ور نه کړو کوم چې د ارواښاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګري او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپله شاعري چاپ نه کړه. سید گوهر په کال 1908 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ دا خغه دا وظیفه په حق لا مشال رډیو ته ویل.
گور صاحب د چکم د کارو کنه نو کار خو د داسې وډ بارډر پبلسټی و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلی پښتونخوا چکمی پښتون میشته سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې دا د ریاست سره هغه رنګ په تنظیمي توګه باندې د تلل سیمې لکه د پاکستان یا د ریاست چکمی مرکزی سیمې دي. د دغو چکم علمی و ادبی او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغو سبتول او د دغو بیا د چکم اداره وا د دغه ته لیکل او رسول باد بنیادی کار د دیده. دلته چکم د سوړ جنگ روانو نو دغه سوړ جنگ په دوران کې چکم یو بیانیه تخلیکی دله د بارډر وابلې غاړې ته دغه بیانیه د رد کول لپاره چکم یو علمی او کلتوري او تعلیمی او ادبی کار روانو. په هغه کې ظاهر خبره د دغه ادارې کارم بنیادی تور دغه نو دغه سره وابسته او په دې عقل باندې د لې په بوري کې پات سوې دغه پس کراچی سمدا لیدی بیا روسی چکم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې. نو ارزه چې د تللی دی د کوم بنیادی چکم شناخت یغه د یواده په توګه باندې پات سوې دي. کدی په کراچی کې پات سوې دي نو هم ال تدیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنری او دغه نزدې وسره پات سوې دي. په اسلام آباد کې دی بیا نو نورستان سنگر او ډیر نور د اسلام آباد چکم شاوخوا شاعران دي دغه د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوې دي. ډیر زیات اغیز یې وسره اثر ور باندې پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ ته سید گوهر د مقام په حق له شاعر او ناول نگار عارف تبسم مشال رادیو ته ویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تور ته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په د اخري اربع سي تور ته ویلای سي د اخري پنځه ویز ډیر سکال ورته ویلای سي چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل اسکه معیار دی هغه د اردو چونکی غزل مرسته د اردو لارې زخه هم راغلی ده هغه معیار تر رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په هغه سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دا دواړه چونکی نزدې دوستان هم نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل پمځګه کې د غزل په بیر کې د غزل په تراکیبو کې په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغه هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړه ده. ځکه چې ډیر داسې نمونه سته زه نو مخسل نه غواړم چې هغه به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولې نن هغه ډېر لوی نمونه دی، خو کله به هم هغه دا اعتراف چیرې ونه کې. نو سید ګوهر چې دی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې، یعنی جدید پښتو غزل د نوي تراکیب په معنا هم، په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمې اضافه کړې دي په پښتو غزل کې. هغه به ډېر کم شاعران تاته پښتو ادب کې دننه لاس درسي چې هغه دي دومره ښه اضافه د پښتو غزل تور کړي. زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوي تراکیبونو کې، د په غزل کې دننه نوې فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده، داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي، لاغه سره د معیار په لحاظ باندې کتلای شو او دغه پرتلیزه جاج ورسره اختلای شو. یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور ژبو شاعرانو تر غزلو ډیر لوړ وی. زما خیال دادی چې دغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی، ډیر زیات منفرد دی او ډیر خلکو بیا دغه پس هم مفت ما پخپل او مارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر له غزلو زخه د غوی له شاعری زخه زده کړی دی. نو زما خیال دی چې جدید غزل کې دا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو داغه تقلید کړی او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې سید ګوهر یو معیار تر رسولی و.
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی.
گوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي. په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي، زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتلی. نو دا د گوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت اوس هغه پښتو غزل ته په یو نوي زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذائقه یې ورکړه د غزل، نوي کالبونه متعارف کړل، نوي تجربې یې وکړلې هم فنی او هم فکری. نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلی ده، که د کراچۍ ده، که د پېښور ده، که پورته د سوات ده، او که بیا د جنوبي پښتونخوا ده. زما په خیال ته د غزل په ارتقا کې د ګوهر صاحب کردار سي دی دا نفي کېدلی نه سي، منها کېدلی نه سي. او په خپله د ده غزل هم دومره متحرکه او جانداره ده چې نن هم ته د ده غزل وایه که نه، هغه شعرونه هغه غزلې چې ډېر څلوېښت کاله له مخه د لیکلي دي داسې معلومېږي لکه بیخي تازه چې وي، هم د کیفیت په لحاظ، هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې. نو ګوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي.
په اسلام آباد کې د کډزم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپله شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله.
سید ګوهر صاحب زمونږ عصر ډیر هم شاعر دی او زیاتې غزل لیکلې دی. د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوه و، د غزل په رموزو، په نزاکت او په نسبتونو، تلازمو، اشارو، علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت و. نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی. البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقع چاپ نه کړی شو، ډیر روستو چاپ کو. دغه د شاعرانه مقام او حیثیت پیژندلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و، خو په صحیح طریقه په بشپړه توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو ونه منلی شو. او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو، په خپل وخت یې خپل ټوله شاعري ولس ته ونه رسولی شو. ډیر لیټ یې چاپ کو، ډیر په ځنډ یې چاپ کو. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلی شاعر دی، ډیر غښتلی شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده، د نقادانو شارحینو توجه ورته کمه ده. او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپله شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه ده رسولی، ولس ته هم نه ده رسولی. خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی، که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو، نو مونږ ته اندازه کېږي چې غزل او
سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حواله گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاري لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه یې مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعه د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقې نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر، مونږ دریافت کړی شو.
په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلم پڑے کے پسر کی چسرنگ رومانویت اردو پختو ادبیات اتارا نوزی، نو دلتا ور سر سما دے غزل او دے نظم جگڑا ہم مخیطر آجی، او خصوصاً دا جگڑا پو اردو ادب کے ممتدے رخکارا پا نظر راجی دے جوش ملی و ملی عبادی دے مولانا حضرت موحانی دے و دے نور خلقو پا منز کے چکم رحص مباعث شویدی. رومانویت پسندو بنیادی طور نظم تا توجہ زیادت ذکر لرلہ چے اغوی خیال چه کومه ستونزه کومه شړه د ژوند دي هغه نظم غزل نشي پوره کوله، او هغه په ځای کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکی فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود او د انساني روح او د هغوی د وارداتو او د کیفیتو په خطوګه ترجمانی کولای شو او د فرد نمائندګي کولای شو. هم دغه شان په پښتو ادبیاتو کې کومه ګورو پړومبي سرونو کې کرتا سوغانی خان وګړي سید رسول رسا فضل حق شیدا اشرف مفتون نو بیا دے ولسی ادبی جرگے چکم شاعران دی چپاغے کے مجذوب سے دے کامل سے گورے یا دا سے ورسرا نور کلندر سے پورے اجمل خٹک پورے دے ٹھولو خلقو دے غزل پزائے نظم تا توجہ اڑول دا. البتہ یو واحد پدا مینس کے یو کس چاغا حمزہ شنواری بخی تراجی اگے دواڑو تا یو شان توجہ لرلے دا، خو نسبتن یہ غزل تزیاتا کڑے دا. اردو کے چکم دے پنجوسم پستا دی ناصر کاظمی دی او دی مشتاق احمد دی او ظفر اقبال دی او داس نور شاعرانو چکم یو کیپ مخه ترازی اغوی دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه. او بیخی دغه رنګ په پښتو کې هم دی او یایې مل سیز په شروع کې زن شاعران چې اغوی دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه، او په اغه نو کې سید گوهر سے دی اغوی په سر خلانو کې دی. سید گوهر سے په نہ صرف دا چې د غزل چې کوم روایتي ډانچا و د حمزه شینواری یا د کلندر مومند یا د نورو سره هغه یو اکثر ما تکړه، او نوی ترکیبونه، نوی اوزان، نوی بهرونه او داسې بهرونه هم چې ترننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فنی جمالیات دي هغه ورسره عادت نه دي، او لہذا د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابت چې داسې نه ده. او سید گوهر سے چونکہ بهرونه نوی منتخب کړی دي چې کوم د پښتني لب و لهجه ده، د هغې سره یې بېخي لګا سے خایص چې پلی دوی نه مړېږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړی حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت دی هغه په نظر راځي. او سید گوهر سے ما په خیال غزل ته هغه سور کړی دي چې د دوی په پله باندې نورو ډېرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړي دي. البته گوهر سے نه یو غلط خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کسه هم موږ د ولس د عباسین د نور چې کومې زړې رسالې وکند یا داسې نورې رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر سے شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد او داسې یو شمېر نورو اهمو شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنې سید گوهر سے د نوی غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حقله مشال رادیو ته وویل.
سهیلی پښتونخوا کومه ژبه خو د دې چکم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د روب چکم ناوه ده او شاوخوا سیمې چې دي دلته ډیر زیات چکم زمر شفاهي روایت دی او فوکلور دی دا ډیر غنی فوکلور دغه سیمې پیدا کړی دی نو دلته چکم پیرای وو د اظهار د تخلیقي اظهار د شعري اظهار ده هغه زیاتره په فوکلوري بڼه باندې وو او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د سنو چکمی د دې سره مشه سمې دي دلته کې بندارونه چې دي کنه په غشپو کې بندارونه مومن په مسجدونو کې دل په حجرو کې دل د مسجد چکمه حجره او زیاتره به طالبان د بندارونو چکمه شاعری و د هغه تخلیکارانو دلته د بندار روایت سي دي دا د جدید شعر څخه اول دلته د بندار روایت سي هغه پات سوې دي ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چکم د شاعری کړي ده زیاتره د شاعری چې ولاغه په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بندار غزلې ډیر غزلی دا سینن ها وسم دی د ګور صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي دا دیوا مشهور غزل دا چې ترسو به بنتن وی ترسو به مجاړو په دې مجرمانو چې ساخل گئی غواړو خو بیا زما په نزمان دي ته په سهیلی پښتونخوا کې چې کوم بندار دی دغه د نوې شاعری او د زړې کلا چې کوم زوري او کلاسیکی دلته روایت راغلی دی باقي زموږ سره مولا سلام بابا دی او دلی عبدالعلی کاکړ دی دغه رنګ حافظ خان محمد دی دا د صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی د دې پر شاعری باندې ډیر زیات په خوانې کلاسیکی او هغه د فارسی په اثر کې دا شاعری سوی ده دا غن پس بیا نوی غزل دا غلې ده په نوی غزل او غزلی په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګور صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د سی ډیر زیات نږدې سره پاتې شوی دی د ځوانۍ د هلکونی د لکوالی سبیات ځوانۍ یو پیری پوری بوری کی یا لورلای کی چکم یو ادبی ژوښ تر اوس پر موجود یو تخلیقی فهمونه موجوده ده په لورلای کی یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چکم نوې شعر چې دلته نه خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب دغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسو او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانانو پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چکم ادبی دغه او د دوی چکم ادبی ټولنې وی د دوی دلته چې کوم روزنی وی ځوانانو د نوي کهول او د یو ادبی ماحول دی تخلیک کړی او جوړ کړی او د په شعر کې کوم جو ګورو چې کوم مزامین موضوعات پاغه کې دراخست دي پاغه کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه دا علامتونه راخست دي او هغه د نوي شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوي منظرونه او نوي کیفیتونه چې دی هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې غوا دا سدي چې کومر د نن ساو شپېته تشپېته او پنځه شپېته غالبا تشپېته څخه راوړان دي چې بیا کوم ولس مجله چاپ شوی ده ډیر کم یو غنی ودا سوي چې واقع به د ولد د ګوهر صاحب غزل دي هغه بنوي پکشه دوی د دې چې کوم کول کهولو یا دا چې کوم کولو دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دي او باقاعده چې کوم اولور قبوري کې یا لورای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دې جوړ کړي ده دغه ټولنه د سویلی پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
خوخوی بل پکوی نا یاد جاک لکر آل راشا یادا بندار جنو تموایا حالو نا مینا می پتا پات ناشوا ناشوا دیار دغت پس سر تورا اوتا نیستے میرا تکم خاندا سوری غو گنا بیوالو دگر زوما تا پس سفر زوانی زڑکڑا زدا وطن حلا تو زیڑا پاڑکڑا ما لالے دیخ پلا خوخو اکڑی کبل سوکنو سے بیا
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او کره کتون کی مخام خټک مشال رډیو ته وچ د سید گوهر د شاعرۍ نه چپولو وجه هم داوه چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم هغه پټول په مانو پورا وو، هغه د خیال دی، کدا فن دی، کدا مضمون دی، کدا جذبې دی، کدا تخیل دی، کدا مشاهده دی، د تجربې دی، د فکر دی، د ذکر دی، د بیان دی، د لهجې دی، د تازګۍ دی، د برجستګۍ دی، د ټکو د استعمال دی، د ترتیب دی، د ترکیب دی، چې په کومه پیمانه یې تلو نو دی پرې پورا نه بلکې لږ جروند هم خیجی. اصل خبر دا وچ سید گوهر سے بڑا خبر کول مونته چې زما شاعری چې کوم دا هغه اوس ډیرو کسانو چې کوم دا هغه ریپیټ کړی دا مونږ ته چولې دا نه چاپ کای ناغې بیا پچیر لمن کی امید چاپ کو ناغې چر دا زما نوی شاعری دا یا وګو کته کې چې کوم بیا چاپ شو دا د غی بنیادی شاعری وا او بیا دا غی نه پس تا غی وچر کم از کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاہدہ تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیہات دا ټول چکم دی دا اوس استعمال شوی دی دا زما اوس نه دی پاتې اوس کز شاعری چاپ کوم نه بدا سی یا کتاب چاپ کوم نه غب دا سی ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی خو چون کې دا خبر خور سی تخکارا او چیر اغي جدید شاعری ته یعنی دا کیا یې مل سی زی ادا نه نوی لسی زی دا دور کې چکلا نوې غزلیا مونږ خو نه وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود شو، بلکې د دین وړاندې نو دې دا بنیادی د نوی غزل په سرخیلانو کې دی، بلکې زه بدایم چې دې مبتدی دی د دن به بلا کسانو چې کم دی بکول د دې هم چې بیا زه نه یم پاتې شوی، سید ګور بیا سید ګور نه دی پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی دی، په بلا غزل گو خلکو کې تقسیم شوی دی، دا د هغې خپله وینا هم وه، بیا چې کله د هغې اوبو کې تږې دا شاعری راغله نو ښکاره هم شوه چې د هغې چې کوم ترکیبات هغې استعمال کړي وو هغې کومه شاعری ده. نو سید ګور اصل کې د حقیقت پسندې د مینې او رومانس او د مهجورۍ یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسې او داسې کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، که تاسو خیال وکړي او د ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپېر جوړ دي. زه د یو څو شعرونه به درته ووایم چې ما ته یاد دي، د هغه هغه ده چې زه په کوم څه دي ولاړ یم د احساس په هدیره کې، هسې ړنګ د ارمان قبر چې قدبه لري نه خښته، دا خو حالات دي په چا څنګه په چا څنګه راځي، څوک نړېدلی په لار څوک تر مرګ تللی په جا، نو خطا مې دا ده چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور مې دا ده چې په مینه کې خوددار یم زه، چې تیاره شي ستا د یاد لوی لښکرې په ما باندې چار چاپېره محاصره شي. اوس اندازه لګوئ دا د دې اویایم اتیایم دا چې کومه دا دې شاعري کړې ده، دغه لفظیات هم دغه سوچونه دا نن استعمالېږي.
عارف تبسم مشال رډیو ته وویل چې سید ګوهر د غزل سره نظم هم لیکلی دی خو د غزل معیار یې لوړ دی.
زه خدا وایم چې سید ګور سی و هغه بنیادی طور د غزل شاعر و، او هغوی زیاتره غزل لیکل، هغوی نظمونه هم لیکلي دي خو د هغوی چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش سوی دی، خو هغه تجربې بیا ډېرې کامیابه سوي نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي، کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي، د یو سوچ او فکر د برخه جوړېدو دپاره کړي دي، خو هغه د نظم او هغه فکري معیار ته زما په خیازما خپل دا ذاتی نظر دی کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونو ډیر ویلی نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي. نو د ده بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی، او هغه غزل چې د پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډېرو لویو لویو شاعرانو سره، که دغه د اردوی که هغه د فارسی کم جدید شاعران د هغوی، نو د سید ګور صاحب غزل موږ له هغوی سره ږدلی شو. نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار نه و، د ضرورت ته هېڅ کړي دي، چونکې شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي، خو بنیادی میدان یې نظم نه دی. نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نه سم وړاندې کړی، یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي، خو بل د لیکلي هم ډېر کم دي.
راجک فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید ګوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
ګوهر صاحب غزل هم لیکلی دی، ګوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دي، او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا دا د بندر چې دی کوم خپل رلای کې پاتې شوی په بوري کې، هغه وخت دا ولسی میډیم چې وي هغه بندر و د طالبانو د ملایارو بندر، نو ګوهر صاحب د بانداری غزل هم ډېرې ښه لیکلي سي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکله، او د اردو کتابونه هم چاپ دي. نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې د ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید ګوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل،
د ګور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی خو د مضامین دي سي هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ سول د درې کال وړاندې، البته د ده چې کوم پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم ده یو د پټه خزانه باندې کوم یو نقد و، هغه نقد داسې و چې هغه زما په نس باندې اورېدونکي سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې که موږ نظر واچو یا پر هغه باندې کوم پخپله د هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی، نه ژور تنقیدي کار دی، کومې نوکې چې دوی کړې دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه، هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې دخ کړې دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړنکارانو او نقادانو د هغه ځوابونه ویل ویلی دی نو هغه داسي یو تاثر پیدا سودلته چې دا کلندر مومند زاره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزاني اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ. دا هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب چې د امن سرازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کناغه د هغه نقطې راپورته کړی دي چې دا هغه ځوابونه چې د هغه مشخلیل صاحب او نور ډیر محققینو چې دی هغه ویلي دي. نو دغه یو دغه د کنا د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچ کوم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونو دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی. او بل د پښتو شعر په حق باندې کوم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ستاسو چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کوم پاک دننه چې کوم رنگونه دی پاک دننه چې کوم رجحانات دی پاک دننه چې کوم جبه کارول سوی دی هغه ترې صحه د پوری موږ ته ویلی سم چې وزینه اړخونو ته زنه نقطو ته د اشاره کړی ده او په باندې د ډیر داسې په ژورتیا باندې داسې چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخسلای.
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصولو پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي.
ترسو چې د گوهر صاحب د سیړنې تعلق دی نو ما ته اندازه ده ما ورسره بحث مباحثې کړي دي. دا ډېر عالم سړی و او ډېره خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډېره لویه ذخیره هغوی سره موجوده وه. د پنډې په کور کې چې هغه اوسېدلو نو ما د هغوی لایبرري هم کتلې وه. د مطالعې سختم سړی و عالم فاضل سړی و خو د دغه علم انتقال هغوی صحیح نه کړی شو. هغوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار و هغه هم ونه کړی شو. دا کوم کتاب چې هغه لیکلې ده پټه خزانه فی الحقیقت نو سره د دې چې د گوهر صاحب د مطالعې او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خو دا غوی د دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي. همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا ده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط وو. د گوهر صاحب د سیرنې هغه دلیلونه چې د پټې خزانې په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل وړ ثابت نشو. سره دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارم خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي. نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخکې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوي وو او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل وو نو هغه هم علمي طبقې ته قناعت ور نه کړی شو. سره دې چې د گوهر صاحب علمي پس منظر زه منم او زه متاثر کړی یم دغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانه په حواله د غوی دلایل چې دي هغه کانی کون کې نه دي. د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلي دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړې دي. دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه کیږي هغوی د پوهې او د زیرکتیا اندازه کیږي. نو په مجموعي طور کې زه رای ورکول غواړم نو زه به ووایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو. البته په دې کې کامیاب دی او بریالی دی چې د خپلو لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت و ډېر عالم فاضل شخصیت و او ورسره په پښتو ادب کې د هغوی ځینې مقالې داسې دي چې په هغې کې هغوی سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیې هم شته نوې مباحث هم شته او قناعت ورکوونکي دلایل هم شته.
عارف تبسم مشال رډیو ته و چې د پټه خزانه فی الحقیقت په لیکلو سره د سید گوهر نور کارونه هم چت شول.
گوهر صاحب څېړنیز کارونه هم کړی دي او ډېر کارونه یې کړی دي او داسې بله مور سره کوم چې به مور له ده سره ناستې پاستې کېدي او چې د به ذکر کولی نو ډېر داسې څېړنیز کارونه ده روان کړي وو چې هغه په تصوف کې دننه هم وو هغه په عروضو کې دننه هم وو او هغه په نورو هم مختلفه چې کوم موضوعات وو له هغه سره تړلي څېړنیز کارونه په یو وخت کې دوی روان کړي وو خو هغه څېړنیز کارونه یې زیاتره چاپ شوي نه دي. یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خواغه چوکې یو متنازع غونی موضوع او هغه هم په داخیر کې ګور صاحب دری وبخشي په داخري عمر کې به دا ذکر کولی چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکتې وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولی نو لاغه سره بل ډېر اختلاف پیدا کېدلی خو دا ویلو چې یو بل چې لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زو واسولم چې په ما باندې دا کتاب زو ولیکم چې ما زده نکتې دي نو زده کتاب ولیکم نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبی کیریئر دی هغه ته ډېر زیات تاوان ورسولی ولی چې پټه خزانه موږ ټول داس مرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډېر بنیادی دستاویز دی او له دې څخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ څخه د انکار برابر دی نو هغه چې کوم کار هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز هغه تت کړو خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالانو کم څېړنکارانو د هغوی په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه سي دي هغه بیا ټول منفي سو هم دغه رنګه په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګه تر خلکو پورې ونه رسېدي زما دا خیال دی چې یو داوا جوه او له دې سره سره ګوهر صاحب خپله شاعري هم ناوخته چاپ کړې ده او ګوهر صاحب د خپل شعر دپاره هغه رنګه موږ سي پیار ورته وایو کنه پبلک ریلیشنګ ورته وایو تر خلکو پورې رسېده یا د ځان مارکیټ کول چې ډېر خلک یې په ډېر نامحسوسه طریقه سره کوي نو ګوهر صاحب لاغه زخم لیرې پاتې شوی دی نو ځکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډېر متنازع پاتې شوی دی او په دې لحاظ په دا یو کتاب په لحاظ باندې بیا د هغوی نور چې کوم ادبیات دي د هغوی نور چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دننه هغه بیا هم په صحیح معنا باندې تر خلکو پورې ونه رسېدو نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي او چې څېړنه به یې کولی نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت له موږ سره بحثونه کول نو هغه ټول اصولونه چې دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو خو بس نو دا کله کله وسي نو چې چا په چا کې دننه څوک څومره زیرک وي او کله کله ځینې خلک د هغوی له ځیرکتیا څخه په ډېر معصومانه انداز یو بله فایده هم واخلي نو شاید ګوهر صاحب هم چې دا پټه خزانه فل حقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دغه نیت هغه نه و لکه دته چې د هڅې ورکولو والا نیت و
رازق فهیم اوویل چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډېره ښه توګه کړې ده
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر بلکې هغه یو باقاعده ادیب او نو د تحقیق میدان هم لدن او پاته خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدي نظر وي د شعر د جوړښت او د هغه د کاف په اولا باندې سي د کم نظر وي هغه د په مسلانو کې ډیر کم نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سي د شاعرانو هغه هم په ډیره موثره توګه کول زما په خیال باندې زه چون کې په باقاعده شاګردي چې د محمد عارف صاحب شاګرد وم خو عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پاتې سوله چې زما خیال نه دی چې زه د دنیا اثراتو زخه نیمګړی پاتې سوم بلکې زموږ د عمر او ترموږ د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی او ګوهر صاحب هغه کې یو بنیادی رول لرل نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبازمایي کړې ولا او کنټریبیوشن لرل دا جدا خبره ده چې مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګ تر تحقیق سیاسي او سیاسي خواختی خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت هم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسول زکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلګو غیر د پښتو ادبیات خپل رد او قبول ست نو هغه د شخصیت ته نقصان ورسول او ځینی بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې ودا شیشان ته متوجي و سی دا د سیډر تحقیقي ارزښت به هم نو مثلا زما په یاد دي چې ډیر وخت په دا باندې دغه کس د می عبدالحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفه پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کولی او ډیر مواد سره راټولوي او له دې وجې څخه سی په د کې کوم هغه تنقیدي توان او کنه هغه ته د توجه کم ولرله خو بیا هم سی چیرې د تنقید تر راغلی دی په ډیر مؤثر انداز راغلی دی یعنی کله دا ته هم سلنه زه خشل 25 کال لمخه ما د او مقاله مال وسته او په ولس کې د پښتو اصري شاعري فني معایب یعنی هغه دارنګ د یو دستاویز حیثیت لري موږ کوم شعر لیکلی نو هغه فني معایب بیا په نظر کې ساتل او دا دغه معاصر شعر د نن سې کوم فني نیمګړتیاوي دی هغه په ګوته کړی او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت او یو نظر هم لرلو
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس چې وا د مکو او سندره اورو
وصال پہ جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان جبینا داستا پنینا رسوا رسوا شو نازنینا دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینا بلو 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 دے یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال پہ جہان دے بلو 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 دے یار زمان وفادارا زما دلدارا در پسے گرزو نا کرارا او گرانا یارا در پسے گرزو نا کرارا بلو 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 دے یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال کا جہان دے بلو 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 دے یار زمان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر محب وزیر د سید گاهور د سیرنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه فل حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف څرګند کړو او وی وی چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده.
نو ما په خیال دی چې کوم شلنیس کار ته مخه کړه، خصوصا د پټه خزانه فل حقیقت په حواله سره، نو هغه کار دومره ژور او دومره علمي دومره درون چې په یو مخې ګوهر صاحب ځان ترا را جخت کا او ځان کې وروټوم بلو، نو د دوی توجه چې کومه وه د شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړېدلا او یو مخ تحقیق ته کېناستو. او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغوی که نظم لیک غزل لیک کا شاعري یې کوله، کبھی تحقیق کولو کبھی تنقید کولو، نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکړ ډوب کړ او ځان و پکې نه باسه له د سید گور صاحب نور هم دا سزای پزای خو مقاله شته سړینی زه خو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو، نو هغه پټه خزانه فل حقیقت ده. زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فل میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کم ہے او آغا حجت چکم دے کسل لگ ڈر پاتے ہو نو گوہر سے پورا کڑے ہوں دے اور گوہر سے دے کلندر سے نہ ڈیر مخ کے پلا مطالعہ غزول دا اور ڈیر حوالے دا سے پیدا کری دی کہ شاید اغیتا دے کلندر سے ہمرا صحیح نہیں
مقام خٹک چرا دے کتاب پا مخکتنا کی گڑون کڑے خپل نظر دا مشال رڈیو سرا دا سے شریک کرو
کال نسوا شپگ نبی کے غالباً ددریو کتابوں مخکتنا وا یعنی وہ کا مزل دا افضل شوق سفر نامہ وا اوزد اولنی کال دا لیل بی سٹوڈنٹ ہوں لے وہ چاگے کم افسانے وی دا فاروق سرور او ددی پٹا خزانہ فی حقیقت چکم ددی باندے ایو سیمینار ہو او اغیتا دیر لوی لوی لکولان نغلیو زما بالکل ابتدا وا پاکہ مش خلیل صاحب اور پدی باندے حسن بیس ہو پٹا خزانہ فی حقیقت باندے خود پٹے خزانے اگینسٹ کی لکھ لیوا خود برحال داگی چکم مت سیڑا نا وانو آگا سیڑا نا بدے دزڑا نا کولا دیو پخپل علمیت سیڑا نا کولا دب دچا دا وجہ نا یا دچا دا متاثر کولو دا پارا نا کولا دی بارا دی پخپل ایمانداری کولا دا بدے پخپل دا خبر کولا چی کچوک دا خبر کئی چیرا زد یعنی دا چا پا سپورٹ کے دا لیکم یا سنوٹ نو دا سی خبر نا دا زد پخپل لیکم دا ما پخپل سوچ دا تنسل نا کری دا نشان تا دا غی نور چکم چیرنیز انداز ہو یو خدا دی چی اغی دمرا لستون کے ہو چی دل دو کراچی تم را غی نو چی پکم ہوتل کے بے کمرا وانو اکثر براشل اکثر بدا چی کم ریگل چوک کے دا کتابوں کم اگر لگی میلہ لگی داسو اتوار پہ تو پاگے کہ بچے کل منگ دادا کمری تلا انہوں دادا کتابوں نے امبارو بپرو تو دے برا کلو نمانگ تبی ہوئی چھ دابا اس تا دی کتابوں نے ٹیم پتن لکے کل رازی ماتا دمرا کتابوں نے پراتے دی مطالعے تھا نو دا چیڑا نے اندازی ہم دیر بہترین بلکہ اکثر بھی ماتا داوی پکرا چھے کہ بچے چھے منگ دو ماتا بھی چھے مخام حمزہ سیب چھے کم دے دا انتخاب کول پکار دی جنی دا اوپا دے خپل شائرے کی ورکش نو ما خپل ایوہ حسم کڑی دا چیر گزد آخو انتخاب وکم دا د غریب وینا باندې
د سید گوهر د شخصیت او خویونو په حق لا عارف تبسم د مشال ریډیو یو پښتنه داسې جواب کړه
د یو شخص د یو سړی د یو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم ډیر مینناک او ډیر زیات خلوص ډک یو انسان ہو ډیر میلم پال انسان ہو اگر سیار چیر پات سوئی دی نو دا غوی د میلمستیا دا غوی د ملنساری دا غوی د اخلاص معترف چی دی اگر بیا ک اردو لیکوال دی او ک پښتو لیکوال دی اگر ټول دا غوی د دې خصوصیات معترف پات سوئی دی اگر ک کراچی کی وو نو د کراچی پښتانه او د کراچی څکم اردو والو په غوی کې د ګور صاحب مخلصي میلمستیا وی او پسته پسته او مینناک خبري به مشهور وي هم د غرنګ هغه چې په اسلام آباد کې نو دا ټول خلک پرزان باندې را غونډ کړی او له دې سره سره په ډیجی خان کې ما وی کڅ په مل د پښتانو نو خود نور ژبل لیکوال سره ډیر ښه تعلق خدا او چې ګور صاحب ډیر سټریټ فارورډ سړی و یعنی هغه یو رښتیاګو سړی و هغه به دا ډیر خبره به ډیر فلټر کولنه یعنی هغه په ډیر منافقانه انداز باندې نه کول چې خبره به دې به پوي و چې دا رښتیا دي نو هغه به بیا د هر چا و مخ ته ویل هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عہدې والا دی سرکاري سړی دی یا دغه سی چا ډیر لوی په کام ورکړي نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کول نو سټریټ فارورډ وي میلمه پاله وي مخلصه وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کوي چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کی او تر ځوانانو پورې ورورسي نو زما خیال دی چې هغه یو ډیر شایسته انسان وي هغه یو ډیر مخلصه انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شیر کې هم او دا غوی په نور ادبی کنټریبیوشن کې به هم تاسو همیشه لیدلی وي
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لوی کسانو کې شامل دي چې دیتره متاثر ده
سمر هم دا غټ غټ شخصیت دی دا په مثال د خرونو دی غر چې تا ته ډیر لری وی نو لوړخ کاری درته خو چې سونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټیږي نو دا لوی شخصیت همیشه د پاره چې سونه ورنږدې شوم دی ما ته راټیټ شوی خو درې شخصیت داسې دی چې هغه ما ته راټیټ شوی نه دی بلکې همیشه د ما ته پاره نور هم لوړ شوی دی چې په هغه کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته
عجزی فقیری پکے وا خپل علم قسم د عالم فضل سره وو آغا رنگ یہ خپل علمیت په خلق او خرسول عادت نو بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه مشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی وو لکه مونږ هم زول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونک هم مونږ سره شریک کړی دي چې آغا د گوهر سے پاوله سره کزه اوس چاته وو هم نو کې دي سره هم نه مانی آغا سپردل شخصیت چې کومه ایس قسم پکې تسنو نو زه په سو پیر بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ترغلی نو د اسلام آباد کې پس خصون دی پینډه کې پاتې کدل نو پینډای کې د زمو غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه ملمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمی حواله سره زمونږ د هیڅ حیثیت نه و دی هغوی په وړاندې خو چرته مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پویولو انداز یې ډېر بدل و هغه په داسې انداز نه پویول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولې زه خدای پیغمبر را لېږلی یم ولې زه خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دا و بل د لیک په حواله سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینه په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سے دوی تایید کړی دی او د کلندر مومن د ډلې ښکار ګڼل کېده خو د خیر البیان تنقیدی مطالعه کې د کلندر سے سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حواله سره چا باندې د بادشاہ لیکل و چا باندې بل څه لیکل نو هغه کې بخي د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمند نه و ډېر په مشکله به د بادشاہ ته تیارېده بل به دام کول چې ماته باندې د بادشاہ لیکې ماته به بیان نه وایې او بس هغه پورې به ته کتاب نه چاپ کوې تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره څه وخت زه د دولسم ټولګي لوستونکي زده کوونکي وم زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د ده چې کومه مینه وه او د ده په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي وه او څومره هغه په اردو کې چې بزلسنج ورته وایي که نه داسې محفل آرا غوندې سړی و چېرې چې به کښېنستی هر څوک چې به خصوصاً ادیبانو لیکوال ان شاعران او د کتاب او د کلام سره نږدې خلک شو دا خلک به د شخصیت په حساب کې ډیر زر راتل او ډیر مینناک کس وو ډیر زیات د یعنی د علمي په علمیت باندې د هغه د شفقت چې کوم دغه ول د شخصیت چې کوم اړخ وغړي رو باندې غالب وو او بل د په شخصیت کې د نننه چې کوم ظرافت وو او به سختګي وو نو ګور صاحب ډیر ژوندۍ سړی وو ډیر د ژوند ډک او د مینې ډک یو انسان وو
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د تیر کړي وخت په اړه مخام خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
سید گوهر صاحب سره واقعي ناسته پاسته کړي ده خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سړی و هغه استاد ادیب و شاعر و هغه عروض و د اردو په شاعرۍ هم ښه پوهېدو د پښتو په شاعرۍ هم ډېر ښه پوهېدو د هغه ډېره وسیع مطالعه وه او ډېر لوی زړی سړی و ډېر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایي مینه به در کوله ستایلې به یې تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابوو چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانگیر پارک کې پروګرام کې کېناست ناست و او دغه شان تګ راتګ کې به یې دا نه محسوسول بس که پیدل به ورسره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و او اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به ترنه تپوس وکړو چې دا څنګه دی دو ټکي و د هغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې یاره داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیرې دی
د سید گوهر د قبیلې او کورینای په اړه د یو پښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لور لای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او دوی بنیادی تور اورکزیان دي نو دوی څو وخت راغلي د بوري ته په دې خزانه يم خبر البته دومره دا چې دلته د دوی ټوله روزنه چې د کندالت په بوري کې سوي ده نو د ورور مشر ورور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دوی بیا دې رشتي دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځ دا سی و ادبي کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دادی چې د دوه زویان او لونی دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلی نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یې یقینا د شعر وي د لونی لکه تمثیل او انجیل او د غرن قندیل قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثیل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی او ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړې ده محمود یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنه کړې دي بیا د محمود یاز په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوہر په 28 اگست کال 2010 کې د درېش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس د خغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي بنشنو پمد برکھ اپ وطن وطن کی مکتبنا تو پکتس اور دس ربان دیو کنو خود مکتب شمکور دے وڑے راستن چمک تبنا دی تول بن پرات سترگن لری تو پتور شمکور دے وڑے راستن چمک تبنا دی تول بن پرات راستن چمک تبنا دی تول بن پرات وزیر دا وطن دم پا دم دا برباد اے پلور قدم اخلی دن دو پلاس ورگل دے تقدیر دا وطن تاجب دے چی کتاب غرزبی بم اخلی سوشی پدی حال کی تعمیر دا وطن دا ہوا دلور للا سچے قلم مخلی شمور مل دے پہر لور دے جہل زور دے وڑے سرگین لری تو پتور شم زور دے وڑے تب سر بلحاس پر لی دیلا دے جون پرات راستن شمک دبنا دی تول بن پرات ratna shamakra bunadi tol ban prat tana kalpi bami pazlvi no ok chari ram lal da pani duniya banda sach
چبو چبو جاڑما بیل مکتب مزون خاوری ری شنا نمال زلن تپو سکا روحی بے تعلیم سنا رات میں پہچان رسی گی اے گرم پخل زندگی کمل بدرنگ شما راو رسے گا کلا پیرا ڈوبی پتختو ولا ڈیما